دا مشال اړډو دا محل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال اړډو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او مجید میرزاده حق لري کو په روانه غړي کې د قبایلی علاقو خبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیز خبرونه جمهوریت او تاندې هلی هم در خبرو کولمړی وار ورکو مجید میرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. وفاقی کابینه د راتلونکي کال د جون مخه په قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو فیصله کړې. د ارګزو ځای مشران له حکومت غوښتنه کوي په سیمه کې د بیا مردم شماري وکړي او د سعودي عرب پاچا سلمان د حکومت په مهمو چوکو د غټو بدلونونو امر کړی. تفصیل: د پاکستان وفاقی کابینه د 2019 کال د جون مخ کې په قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو کولو او په شمالي وزیرستان کې زر د موبایل فون سہولت بحالولو فیصله کړې. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې له دې فیصلې نه پس د اطلاعاتو وفاقی وزیر فواد چودھری وویل په دې ګام سره به قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په لړ کې یو مهم پړاو مکمل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په قبایلی ضلعو کې به هماغه قوانین عملي کیږي کوم چې د صوبې په نورو ضلعو کې دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر بیان اجمل وزیر بیگم مشال ریډیو 12 د فاټا سیکریټریټ په ګډون د زیاترو محکمو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوې دي. اجمل وزیر زیاته کړه چې قبایلی ضلعو لپاره په قومي مالیاتي اوارډ یعنی ان اف سی کې به 100 ارب روپے ډېر زر ورکړل شي. د ارګزو مشرانو او ځوانانو له حکومت نه په سیمه کې د بیا سرشمېرنې غوښتنه کړې. دوی پرون په پېښور پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال وویل په مرد شمارې کې د ارګزو سم آبادي نه ده ښودل شوې نو ځکه په دغه اساس یې نوې حلقه بندۍ او د وسایلو ویش نه کوي. یو ځایي مشر ملک مسل خان مشال ریډیو ته وویل
1998 کې زمونږ آبادی وا 253,000 2018 کې زمونږ آبادی دی 254,000 زمونږ آبادی د 8,00,000 نه سیوا ده. اوس غوي چې دا نه ممکنه د سټټیسټیک ډپارټمنټ وي څنګه کیږي کم از کم زمونږ په وختینی سټټس کې تاسو بحال اوساتې.
نو موري ویل کده د دوی د غوښتنو نه منل شو نو د مامله به عدالت توړي. د دوی په خبره د کډواله لامل د سیمې د اوسیدونکو سم شمیر نه خودل لدوی سره به انصافي ده. د کرک ځای مشرانو د احتجاج په توګه خپلو ماشومانو ته د ګوزنډ ضد څاڅکي د نه ورکولو اعلان کړی. د کرک د ورغه باندې مشرانو پرون مشال ریډیو 12 په سیمه کې د سہولتونو د نشوالي له امله د احتجاج په توګه د پولیو ضد راتلونکي کمپین کې برخه نه اخلي. د کلي د ځوانانو جرګې مشر متی الله مشال ریډیو 12 دیوائی ترغی بدگا بایکاٹ جاری ساتھی ترسو چی سنزے ور حل کرل شوی نوی. د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداري د حکومت لخوا د جالي بانکي خاتو په کیس کې د دنوم د ممنوع الخروج کسانو په فهرست کې د اچول کېدو په فیصله تنقید کړی. ویلي دي چې په صورت په دغه حکومتي اقداماتو مقابله کوي. دا خبره نوموړي د سین په نوډیرو کې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو د یو لسیم تلین په مناسبت غونډې ته وکړه. نوموړي ویل
دونوں باپ بیٹا بھی کھڑے ہیں پوری میری پارٹی بھی کھڑی ہے جیسا کام کرتے ہیں یہ ہم ویسا ان کو مقابلہ
دیوائی مونگ دوڑا پلا روزوی ولاڑی زمونگا پارٹی ہم ولاڑا داغوی چ سنگا کار کبھی مونگ بھائی مقابلہ کو او جواب باور کو. د ګوند بل شریک مشر بلاول بوټو زرداري هم په دې موقع د حکومت پلټنیزې ډلې رپورټ رد کړ او د روغ یو بللو چې په اساس یې د زرداري نوم په ای سی ایل کې اچول شوی. د پاکستان وفاقي کابینه د جالي بانکي کاتو په مقدمه کې د ګډې پلټنیزې ډلې په رپورټ کې شامل آصف علي زرداري په ګډون د 122 کسانو نومونه د ممنوع الخروج کسانو په فهرست کې د اچولو منظوري ورکړه. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي هیواد په افغانستان کې د سولې هڅو ته ژمن دی. د پاکستان د پوځ اماړي کو دفتر آی ایس پی آر بیګا په خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ مشر قمر جاوید باجوه دا څرګندونې په افغانستان کې د نیټو غوس ملاتړ ماموریت مشر جنرال آسټین سکاٹ میلر سره په راولپنډی کې د ملاقات پر مهال کړې دي. په ملاقات کې د پوځ مشر ویل چې په افغانستان کې امن د پاکستان لپاره مهم دی. په لیدنه کې د ګډې دلچسپۍ موضوعاتو ترڅنګ د سیمې او پتیرا د افغان پخلاینې عمل باندې خبر یو شوی. دواړو مشرانو د افغانانو په مشهد افغان شخړې حل راوستو په ضرورت ټینګار وکړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشر راتلونکو ټاکنو په اړه سلا مشورې روانې دي او لای په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د کمیشن مرستیال بیان مرزا محمد اکبرس بیگا مشال ریډیو 12 د انتخاباتو کمیشن د حکومت سیاسي ګوندونو او پوهانو په ګډون له نړیوالې ټولنې سره هم خبرو ته دوام ورکړی دی او تر سلا مشورو وروسته به د ولسمشر د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه رسمي پرېکړه اعلان کړي. تر دې مخکې د کمیشن یو بل مرستیال بیان زبی سادات ویلي وو چې ښایي د ولسمشر ټاکنې تر دوه نیم میاشتو وځنډېږي. د سعودي عرب پاچا سلمان په حکومت کې دننه د غټو بدلونونو امر کړی دی. دا تر هغه وروسته ده چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د سعودي خبریال جمال خاشوګجي د وژنې په سر سخت نړیوال ردعمل وښودل شو. پرون د اعلان شوې پرېکړې له مخې د بارنو چارو وزارت، اطلاعاتو او خپرونو، تعلیم او نورو وزارتونو لپاره نوي وزیران ټاکل شوي دي. د دې ترڅنګ په هغو دوو سترو شوراګانو کې هم بدلونونه شوي دي چې د اقتصاد او امنیت له چارو سره تړلي دي. د دواړو شوراګانو مشري د شاه سلمان زوی ولیعهد محمد بن سلمان کوي، خو د بدلون له مخه د ولیعهد په اختیار سره اغیز نه دی شوی. داسې ښکاري چې د نوي ګامونو له مخې به د ولیعهد واک اختیار نور هم زیات شي، ځکه چې تر مخه د شاهي کورنۍ هغه سلاکاران ګمارل شوي دي چې له ولیعهد سره نږدې اړیکې لري. داسې ښکاري چې کانګرس او سپینې ماڼۍ د نوي کال تر رخصتیانو مخکې د امریکایي حکومت د ځینو ادارو د بندیز ختمولو په اړه ناهیلي شوي دي. پرون په دې اړه د کانګرس دواړو ګوندونو ډیموکرات او ریپبلیکن کومې موافقې ته ونه رسېدل. په دې معامله د کانګرس بله غونډه به د دسمبر په 1 کېږي. د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند د پارلمان غړي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې موافقې ته په رسېدو هڅه کوي چې تر مخه 40% جزوی بندیز لامله د متاثر شو ادارو ته فنډونه ورکول جاری وساتي، خو ښایي دا موافقه د جنوري تر درې میونه شي. په راتلونکي کال 2019 کې به د امریکا د ایوان نمائندګانو چارې د ډیموکرات ګوند په کنټرول کې وي او په سینټ کې به ریپبلیکن ګوند د مخکې په شان په اکثریت کې وي. د امریکا حکومتي بندیز د دسمبر په 23 تر هغې پسو شروع کله چې د بجټ غځولو زیاتولو په اړه د سپینې ماڼۍ او کانګرس ترمنځ موافقه ونه شوه. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109.30 روپۍ اخیستل کیږي او 109.70 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاون 105.50 روپۍ او 105.50 روپۍ یو ایرو 105.50 روپۍ او 108.50 روپۍ 40 پیسې یو عرب اماراتو درهم 10.80 روپۍ او 30 روپۍ یو سعودي ریال 10.90 روپۍ او 10.10 روپۍ یو افغاني 1.40 روپۍ او 1.80 روپۍ او 304 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 0 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
قدر منو درکو خبرونو د مشال اړین واوریدل چې ملي حمیرزاده وړاندې کول. کچر سره روانې کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واوري. د پاکستان حکومت وایي راتلونکي کال په قبایلي علاقو کې د صوبایي اسمبلی له انتخاباتو سره به د اصلاحاتي بهیر لوی پړاو مکمل شي.
صوبایي اسمبلی کې انتخابات کې سات یہ عمل کافی حد تک مکمل ہو جائے گا.
دا خبر پختونخوا وزیر اعلی وین اجمل وزیر وای د هیواد له عین سره سم په قبایلی علاقو کې د نور پاکستان په سیر قوانین عملی کړي. د ورغزو مشران یو ځل بیا غوښتنه کړي چې په سیمه کې دی له سره سرشمیرنه وشي. د پاکستان حکومت وای د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري نوم یې ای سی ایل کې اچولو فیصله کړي، خو د پیپلز ګوند مشر او د نوموړي زوی بلاول بټو زرداري وای
انشاءاللہ اس بار پھر بھی ہم با عزت بری ہوں گے.
داخو پاڑا جنگر خبرونه تاندې هلی هم تر خبرو او د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې اوري چې د جمهوریت لپاره ټاکنې او پکې د ولس ګډون ولی مهم دی.
اصل د یو ولسواکي نظام هغه ټاکنې انتخابات چې په وخت کې هغه نتیجه سموي.
شننې او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. قدرمن اودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو خبرونه کوم باوردل چې د پاکستان حکومت وایي راتلونکي کال په قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي چې ورسره به په خیبر پختونخوا د هغه سیمو د ورګډېدو یو مهم پړاو سرته ورسیږي. دا خبره د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري پرون مازیګر په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته خبره لرنته وکړه. د ویل د کابینې په غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې په شمالي وزیرستان کې به د موبایل ټلیفون سرویس بحال کړي. نور تفصیل اسرار المومن راکوي.
د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې په قبایلي سیمو کې به د راتلونکي کال له جون میاشتې مخکې د صوبې اسمبلۍ انتخابات کیږي او په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې به ډېر زر موبایل سرویس بحال کړي. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې په قبایلي سیمو کې د صوبې انتخاباتو په کولو سره به د دې سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو یو مهم پړاو ترسره شي.
ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ کیا گیا ہے فاٹا میں.
نوموړې وای په کابینې غونډه کې یو تاریخي پریکړه شوې چې د جون میاشتې مخکې به په قبایلي سیمو کې د صوبې اسمبلۍ انتخابات کیږي. حمله دې سربا د وزیر اعظم عمران خان دا خواهش پوره شي چې قبایلو ته د قانوني او آئینی حقونه ترلاسه شي. کو د قبایلی ضلعو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند او د قبایلی ضلعو د ځوانانو غورځنګ مشر ارشد افریدی څو ورځې مخکې مشالډو ته ویلي وو چې حکومت د روان کال په اکتوبر میاشت کې په قبایلی ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو خپل ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه دوی تمنه لري چې ګینې حکومت به راتلونکي کال دغلته صوبې انتخابات وکړي. فواد چودري پرون دا هم ویل چې وفاقي کابینې په شمالي وزیرستان کې د موبایل سرویس بحالولو پریکړه کړې.
پرائم منسٹر صاحب نے یہ ڈائریکٹو بھی جاری کیا ہے جب وہ نارتھ وزیرستان.
نوموړی وای وزیر اعظم دا احکامات هم جاری کړی چې په شمالي وزیرستان کې د موبایل فون فعال کړل شي. پاکستان موبایل کمیونیکیشن لیمیټډ او پاکستان مواصلاتو ادارې یو تړون لاسلیک کړی. له دې وروسته به په شمالي وزیرستان کې موبایل فون کار شروع کړي.
اس کے بعد نارتھ وزیرستان جو ہے اس میں موبایل فون جو ہے وہ کھول دیے جائیں.
که څه هم فواد چودري د موبایل سرویس د بحالولو دقیقه نیټه ونه خوده، خو یاد دی وی چې د قبایلي ضلعو په یو شمېر برخو کې له ډېر وخت راهیسې انټرنیټ او موبایل سرویس کار نه کوي او چارواکي وایي چې د امنیتي اندېښنو له وجې دغلته کې انټرنیټ او موبایل سرویس غیر فعال کړي.
دا مشال ریډیو دا.
درنو ودونکو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی وایان اجمل وزیر وای د پاکستان ټول قوانین با په خپل پخوانیو قبایلی سیمو کې هم عملی کوي. نو موړي پرون په مرکه کې مشال لري ویل چې اوس مهال د خیبر پختونخوا قانون هلته لاګو دی. شبیر ماجان له اجمل وزیر سره په قبایلو کې د قانون د عملی کولو پختنه کړې ده. نو موړي په جواب کې وای
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی پاکستان دستور مطابق او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي په فاټا ډسټریکټس کې ایکس چیف کم فاټا د پاور ډسټریکټس کې چې کم په پاکستان کې دی.
موجوده کم قانون لاګو دی په قبایلی مخکینه قبایلی سمو کې خلک د کوم
هغه قانون دی چې کم په خیبر پختونخوا کې دی.
اجمل وزیر صاحب د فاټا سیکریټ موجوده صورتحال آیا هغه هم د پرې صوبای محکمو کې زم شوی دی او کنه؟
د فاټا سیکریټریټ اور دا چې څومره محکمې دي دا ټوټلی تقریبا آلموسټ ڈیوالو شولې په صوبای گورنمنٹ کے تاسو بوس کتلی وی د مونږ هیلث منسٹر د مونږ ایجوکیشن منسٹر نارث اور ساوث وزیرستان تل پغنا ول پرائم منسٹر او مونږ چیف منسٹر صاحب دا ټولم تللی اوس بیا چیف منسٹر محمود خان صاحب فیصله کړی دا چې مرز ڈسٹرکٹ سی دغه تب مونږ ورسو او ال تبا د خلکو سره هم ملاوي ګو جرګي بکو مسائل با ډایریکټ ال تارو هم او پغه باندې به ایکشن کیږي.
په مخکینی قبایلی کې چې کوم سیم ویل ته کډړي رو محکمو سره دا سر رپورټونه چې فندونه ډیر چات کمې دینن سبا نو مرکزی حکومت چې کوم دی ان ایف سی د 10 ارب روپو له اوس کولو هغه بکله پور راشي او څنګه به لګوي
د 10 ارب چې کوم دی ان ایف سی غټ ولې دي ان شاء الله تعالی به ډیر زر ریلی شي پخ کې د مونږ فوکس ته په هیلث ایجوکیشن دا چې کوم نور برتیانې دي په مختلف ډیپارټمنټس کې دې باندې به ان شاء الله
د بلدیاتي او صوبایي انتخابات تر توګه چې دا کله نکیږي څه تیارې نه
بلدیاتي الیکشن په حواله باندې مونږ فیصله کړی دا چې ایز سون ایز پاسبل الریډي الیکشن کمیشن په دیوانه کار لګیا دی صوبایي الیکشن په حواله باندې حالت دی بلکې بندي کار روان دی چې کله موږ ته الیکشن کمیشن اف پاکستان کمپلیټ شي موږ ته وای او بیا به ان شاء الله
تاسو په پښتون کوم د زبانام نه پرتا سو وخت خبرو کا په ایج ریلکسیشن په تعلیم کې دغه
موږ به د اغز چې کم زبانان دي چې دا اوس کومه برتای کیږي نمبر 1 خدا دا چې ابا مقامي خلک دي غی علاقې خلک کوي دا به نه وي چې بار نه بسو پیراسي دوم دا چې په ایج کې یعنی اور ایج شوی چې کم کسان دي هغه ته موږ په ایج کې ریلکسیشن ور ورکو نمبر 3 دا چې په ایجوکیشن چې کم کوالیفیکیشن دی اسپیشلی ولې چلته خو تا ته پته ده اپریشنونه شوی دی آی جی پیز خل جوړ شوی دی یغه په وجه باندې دا اسپیشل ریلیکسیشن په ایجوکیشن کې هم ورکو او پدې کې یو غلط فهمي پیدا شوی دا او پدې خبرونو کې راځي چې جی خسادار او باسي او داسې دا خبره نشته مونږ هیڅوک هم الته نه بیروزګاره کو نه به یو خسادار بیروزګاره کیږي نه به څوک بیروزګار کیږي ہاں هغه خل به ضرور بیروزګاره کیږي چې څوک په کور کې تنخواګانې اخلي ڈیوٹی نه کوي
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی وین اجل وزیر چې مشال اړ سره ځانګړي مرکه کوله درنو اردوونکو د اورګزو مشرانو او ځوانانو یو ځل بیا تنه کړی چې په سیمه کې دی ل سره سرشمیرنه وکړي دوی پرون په پیښور کې خبرانان په مرکز کې یوې غونډې ته ویل ک حکومت بیا مردم شماری نه کوي نو د انتخاباتي حلقو جوړولو او وسایلو تقسیم دي د نور لسوا اته نویم کال د سرشمیرنې پر اساس وکړي نور تفصیل د غلام غسپر دی رپورت کې ورو
د خبری کانفرنس روستو یو قامی مشر ملک مثال خان مشال ریډیو ته وویل چې د سرشمیرنې د محکمې چارواکي وایي اوس په یو ځای کې هم بیا د سره مردم شماری نشي کېدلی خو دوی غوښتنه کوي چې د دې نوې سرشمیرنې په بنیاد دی په اورګزو کې د انتخابي حلقو حدبندي او د وسایلو تقسیم نه کوي ملک مثال خان وایي دوی به دا مسله عدالت کې هم راپورته کوي
1998 کې زمونږ آبادی وا 253,000 او په 2018 کې زمونږ آبادی دی 254,000 الته کې اتلس کمونه اوسیږي دا آبادی او هغه آبادی چې سره جمع کې نو زمونږ آبادی د اتوله کو نه سیوا ده اوس غوي چې دا نه ممکنه د سټټیسټیک ډپارټمنټ دی چې نه کیږي کم از کم لکه دا ټولو نه آسان حل لې سو مونږ په وختینی سټیټس کې تاسو بحال اوساته کچېری دوی بیا نه مني مونږ ور باندې بیا یو ریټ جوړ کړی مونږ په های کورټ کې ریټ کوو بیا
د اورګزو یو سو نورو ځوانانو د خبری کانفرنس پر مهال لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي حلقو د هدونو په ټاکلو کې دي د اورګزو د زړې جغرافیې خیال وساتلې شي او د کورمی خیبر او هنګو سره دي د حلقو د هدونو په ټاکلو کې د هغو ضلعه نه تقسیموي
څنګه مخکې امینو کم مطلب سینیټر زموږ سمون دغه اتلی سمون دغه ختم نه کی او لکه دیو چې کوم پلانینګ کوي پلانینګ کوي چې دغه څه به مونږ کورمې سره اټیچ کی لکه مموزي او رگزي 18 کومونری سره افر او رگزي ایجنسی چې کوم کومونری سره به کورمې سره مونږ اټیچو خیبر سره اټیچ دی او خیبر سره اټیچ کی او چې کوم انګو سره هغه انګو سره وړي حکومت ته مونږ درخواست کوو چې په مونږ رحم کوي په مونږ چې کوم اولډ سټیټس دی مونږ هغه سټیټس برقرار وساتي
مونږ می ساخن او رگزي دی که تاسو وګورئ مردو شماري مونږ سره بندهای زیات بنسبه شوی دی ولې چې مونږ خلک حکومت افر او رگزي ناغا ټوله ای ڈی پیز نمو شماری کړی ای ڈی پیز کې او د مو مردن شماری شویر او رزی ایجنسی کې نو زم نن قوم او مزي سره تعلق ته زنه مې ای ڈی پیز زم زنه مون کې کې وسګم آیا د مو ولا مردن شماری څنګه شوی دی او د دې سره د مونږ ولا حکومت سټونه او سټډنټونو کوم مسالې به هغه په خود مون سره نور زیات شي
په پاکستان کې په شپږم ځل سرشمیرنه په 2018 کې تر سره شوی و او بیا روستو د مردن شماری په نتایجو په پخوانیو قبایلی سیمو سین صوبه او بلوچستان صوبه کې د ځینې قانونو لخوا تحفظات را مخیته شوی وو ولام غوس مشال ریډیو پیښور
قدرمن اوردونکو د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي مشرک مشر آصف علي زرداری وای له خپل مخالفانو سره د عدالتونو په ګډون هر ځای جګړې او مقابلې ته تیار دی په ان وخت کې د ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خپل مور او پخوانی وزیر اعظم بنجر بټو یو لسم تلین غونډه ته پوینا کې د ګډې پلیټین ډلې هغه راپور رد کړی چې پکې آصف علي زرداری د جالي او بینامي بانکي حسابونو او ناقانونو پیسو سپینولو په تور تورن شوی دی نور تفصیل د اسرار المومن پر رپورٹ کې
د پاکستان پیپلز پارٹی شریک مشر آصف علي زرداری وایي ل خپل مخالفینو سره په عدالتونو او هر ځای کې د مقابله کولو لپاره چمتو دی دا په داسې حال کې ده چې حکومت د جالي بینک اکاونټونو له کیس سره په تړاو د زرداری نوم د هغو کسانو په لیست کې د چولو پریکړه کړې چې بهر ته پرتلو یې بندیز دی د پیپلز پارٹی شریک چیرمن پرون د سین په نوډیرو کې د دې ګوند وجل شوی پخوانی مشر بنظیر بټو د تلین په مخا جلسې ته په وینا کې د حکومت پر دغه ګامو سخت نیوکه وکړي او وی ویل
فوټو مې بي کریں گے ویسے بھی کریں گے جہاں یہ آئیں گے وہاں ہم لڑیں گے
موږ له دوی سره د عدالتونو په ګډون هر ځای کې جګړې کولو ته چمتو یو. دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. موږ به په جمهوري طریقه له دوی سره مقابله کوو. له دوی به انتخابات ګټو. دوی حکومت نشي چلولی او د ملک اقتصاد هم نشي سنبالولی.
پاکستان کو نہیں چلا سکتے، معیشت کو نہیں سنبھال سکتے.
همدار سرګندونی د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری اهم وکړي. نوموړي پرون په نوډیرو کې د خپل مور د یولسم تلین په مخا جلسې ته په وینا کې وویل چې حکومت په یو اړخیزه او تش په نامه احتساب باندې دوی نشي ویرولی.
د ګډې تحقیقاتي ډلې رپورټ سپین دروغ دی. ولې یوازې د اپوزیشن غړي نیسي؟ د وزیر اعظم عمران خان خور علیمه خان چې د درغلیو تورونه پرېدي پر ضد یې کاروایي نه کیږي. آصف علي زرداری یولس کاله په جیل کې تیر کړ او باعزته بری شو او اوس به هم باعزته بری کیږي.
د برازیل کې دا چې پرون د پاکستان وفاقي کابینې د آصف علي زرداری په ګډون د هغو 122 کسانو نمونه په ای سی ایل کې د اچولو پریکړه وکړه چې د منی لانډرینګ یا جعلی بینک اکاونټونو په اړه تحقیقاتي راپور کې یې نمونه راغلي دي. د وفاقي کابینې له غونډې وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل.
زرداری صاحب وویل چې هغه د ګډې تحقیقاتي ډلې رپورټ جدي نه اخلي. امید لرم چې اوس په جدي اخلي او چې کوم خلک یې اوس هم جدي نه اخلي نو هغوی ته به په راتلونکو ورځو کې اندازه وسي چې دا تحقیقات څومره جدي دي.
یاد وی چې د دسمبر په 13مه د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ایڈیشنل ډایرکټر جنرل په مشرۍ ګډې تحقیقاتي ډلې د منی لانډرینګ کیس په اړه خپل راپور د ګل پورزو د سپریم کورټ په لاهور رجسټری کې وړاندې کړ. په دې راپور کې آصف علي زرداری او اومنی ګروپ د جعلي اکاونټونو په وسیله د ګټو ترلاسه کولو لپاره ذمہوار ګرځول شوي. عدالت ته د اف آی اے د مشر لخوا ویل شوي چې په کراچۍ او لاهور کې د بلاول هاوس او د زرداری د شخصي خرچو پیسې له جعلي اکاونټونو ورکړل شوي دي.
مشال لري تاسو غوږی درنو اردوونکو د کارک د ورغه باندې مشرانو په سیمه کې د اسانتیا او نشټوالي پر ضد احتجاجن د پولیو له راتلونکو کمپاین د بایکاټ اعلان کړی دی. دوی پرون مشال لري ته ویل نو وبلري نه سړک نه روغتي اسانتیاوي او نه د جنو سکول نو ځکه ماشومان ته په راتلونکو کمپاین کې له ګوزړ د مخنیوي ساسکي نور کوي. نور تفصیل د ممتاز بنگش په دې رپورت کې ورو.
کرک ضلع د ورغبانډ نومي کلي مشرانو د اسانتیا او نشوالي په ضد د احتجاج په توګه د غزن پر ضد پیلیدونکي کمپاین څخه پریکون اعلان کړی دی. دوی وایي تر څو چې د دوی ستونزې هوارې نه شي نو دوی به خپلو بچو ته د غزن ناروغۍ څخه د خوندیتوب ساسکي ورنه کړي. د کلي یو مخکې او ځوانانو جرګې مشر متي ورمان مشال ریډیو ته وویل چې د یاد شوي کلي ابدي د 1000 کسانو نه زیاته ده، خو دولتي چارواکو او ټاکلي شوي ولسي استازو دوی ته د ورپېښو ستونزو په اړه هیڅ ډول ګام نه دی پورته کړی.
او د زلاورس کی او مونږه د کیسکو او حکومت مونږ ته ساده او فسیلټی نه دراکړې او روډ چې بیا کچارو دي چې بران وشي نو مونږه بالکل رتا مونږه ته شي مونږه کډیر ایمرجنسي نو مونږه یې شوړلې نقل ځای ته اسپاټل ته نشو رسولې. تقریبا 8 کیلومتر کچارو دي خو دې بارو شي مونږ روړې نه شو کړی. تا
د جرګي اسف اقبال ویل چې د کلی جنکی د هلکانو په خونزو کې پزدکړو مجبور دي.
مونږ بچي چې کم دي راځي زمرا چې سبا کوی لازم ماشومان سره یو ځای
محمد نواز هم د دې کلی اوسیدونکی دی. وایي دولتي چارواکي او ټاکلي شوي غړي د دوی بچو لپاره ښوونځي نشي جوړولی، د څښلو اوبه هم نشي ورکولی. په دې اړه چې مکله د کلی نظیم مشتاق احمد سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د کلی لاره د دوه ډلو خپلمنځي شخړې له امله نه ده جوړه شوې. ولې یوې ډلې دا غوښتل چې د جینکو ښوونځي په ځای د ورته د بجلۍ نظام وکړی شي، ځکه دواړه ستونزې په خپل ځای نیمخوا دي. دوی زیاته کړې چې د ضلع د تیلو او ګیس په بدل کې ترلاسه کیدونکې ګټه که چېرته د بلدیتي غړو په لاس وکارول شي نو ولس ته ورپېښې ستونزې به ډېرې زر هوارې شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریڈیو دا
قدرمنونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ویل د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د هیواد د بهرنیو چارو په تګلارې کې بدلون کړی دی او دا چې د حکومت په لومړي څلور میاشتو کې د وزیر اعظم او بهرنیو چارو وزیر بهرني سفرونه کامیاب وو. نور تفصیل د اسرائیل مومنت په رپورت کې وو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو نوې تګلاره یې بریالۍ ده، خو هم تېره ورځ د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټۍ غړی هینا ربانی کر وویل چې هغې ته داسې څه په نظر نه ښکاري. هغې دا غوښتنه هم وکړه چې باید پارلمان ته وویل شي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت د بهرنیو چارو د پالیسۍ اهداف څه دي. همداراز څرګندونې په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو پوه افراسیاب خټک هم له مشال ډیو سره په خبرو کې وکړې او ویې ویل چې د پاکستان لخوا په بهرنیو چارو کې د بریاو اداوې بې بنیاد دي.
څومره پورې چې بریاو تعلق لري ځای خبره چې موږ کوي شو همدا خبره کوي، مګر بریاو څنګه دي چې دا دومره تشدد چې هغه افغانستان کې روان دی او دغه سلسله په افغانستان کې روانه ده او په پاکستان کې هم دغه اثرات شته، دلته هم تشدد شته او دلته هم انتها پسند او چې کوم ټوپک مار دي هغوی موجود دي. نو داسه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر فیصل وایي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هیوادونو ته د خپلو رسمي سفرونو پیل افغانستان وکړ ځکه چې حکومت یې په هغه هیواد کې سوله غواړي. خو په پیښور پوهنتون کې د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي په افغانستان کې تشدد ته د پای ټکی ایښودل آسان نه دي. نوموړی وایي په دغه هیواد کې به سوله حاله راځي چې افغانستان، پاکستان، امریکا، چین، روس، هندوستان او ایران د یو بل اندېښنې لرې کړي او په یو پیج یا یوه صفحه شي، کوم چې د په خبره ډېر ګران کار دی.
ګورې جی، افغانستان دا خبره ډېره کامپلیکس ده. دا نه چې بس افغان گورنمنٹ اور طالبان جھگڑ رہی یا امریکی اور طالبان جھگڑ رہا، روس اور چین بھی دیدی طول خلق کو بدل بدل مفادات بھی بدل انداز کی گوری بیا دار پاکستان او دی طالبان خبر کی انڈیا بس ریئیکشن ہوئی آئی تھا بیا امریکی سر دی سکم خبریں بھی بنی لی دی نو چین بپی سے ریئیکشن بھی اب څنګه راځي چې مرګ ډېر کمپلیکس دی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر له 3 لومبه افغانستان او بیا نورو هیوادونو لکه ایران، چین او روس ته خپل سفرونه وکړل. پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د قریشي د سفرونو هدف د افغانستان سول لپاره پر تازه هڅو خبرې کول دي. تبر سال کې داسې افغانستان سول لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اهم د دسمبر په 13 او 13 په متحده عرب اماراتو کې طالبانو سره مذاکرات درلود. بلخو طالبان چې افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو کول نه انکار کوي. د متحده عرب اماراتو د خبرو په اړه یې خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د امریکایي استازو سره یې د بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرې شوې دي.
اسرائیل مومند چې رپورټ تاسو ته وړاندې کوو، درنور دوکو امریکایي نیویارک ټایمز ورسپان لیکي په پاکستان کې د متحده قومي مومند د ګوند د پخوانی سیاستوال او د پارلمان پخوانی غړي سعید علي رضا عبدی د وژنې تور د هیواد پر امنیتي ادارو پورې کړې. د پاکستان امنیتي ادارو د دې تور په خبرونو کې لاسنې دی ویلي. د مقالې نورې برخې ملي امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د شورو په ورځ د پاکستان یو سیکولر سیاسي ګوند د پاکستان پر امنیتي ادارو تور لګولی چې د ګوند د پخوانی مشر په وژنه کې لاس لري. شپږ څلوېښت کلن سید علي رضا عبدي د نهې په ماښام په کراچۍ کې د خپل کور بهر ناڅرګنده وسلوالو ووژلو. نوموړی مخکې د متحده قومي موومنټ ګوند مشر پاتې شوی و. دغه ګوند ویلي د عبدي وژنه د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ لخوا د ګوند خلاف د کاروایۍ برخه ده. تنقید کوونکي وایي متحده قومي موومنټ په یره یو طرحې د خپلو مسلح کسانو د نیټورک له لارې په ښار کنټرول ساتلی و. رسپانه لیکي د امنیتي ځواکونو په کاروایي سره د ګوند وسلواله شبکه تر ډېره حده کمزوره کړل شوې چې لامل یې یا د پارټي په مختلفو برخو ویشل شوې ده. رسپانه لیکي علي رضا عبدي یو مقبول سیاستوالو چې له سیاسي ګوندونو سره ښه تعلقات وو. رسپانه په پاکستان کې د خبریال او سیاسي شنونکي اویس توحید لخلې لیکي چې عبدي یو روښان فکره او آزاد خیال او مترقي سوچ لرونکي سیاستوالو چې د مذهبي سختدریزه، فرقواریت او عدم برداشت خلاف وو. اویس توحید رسپانه ته ویل چې عبدي ورته روانه ویلو چې د مرګ واخونه ورته ورکول کیږي نو ځکه له هیواد نه تتللو سوچ کوي. ورځپاڼه لیکي. آبیدی په ستمبر میاشت کې ویلیو چې متحده قومي موومنت ګوند پرېږدي، خو په دا وروستو هفتو کې هغه د پارټۍ د ویشلو برخو د رایو ځای کولو هڅې کولې. د تېر اتوار په ورځ د ګوند نه جدا شوې ډلې پاک سرزمین ګوند دوه غړي وژل شوي. پولیس وایي د دغو پیښو پلټنې کوي. د پاکستان امنیتي ادارو د ګوند د دغو تورونو په جواب کې لاس نه دی ویلی.
قدرمن اودونکو وخت شبه دی د ماسپخین یونی او بجه ملي امیرزاده نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان وفاقي کابینه د 2019 کال د جون مخکې په قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو کولو او په شمالي وزیرستان کې سر د موبایل فون سہولت بحالولو فیصله کړي. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې دا خبره وشوه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې به هماغه قوانین عملي کېږي کوم چې د صوبې په نورو ضلعو کې دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویان اجمل وزیر بیگا مشال ویډیو ټول د فاټا سیکریټري په ګډون د زیاترو محکمو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوې دي. د ورکزو مشرانو او ځوانانو حکومت نه پسی مکی د بیا سرشمیرنې غوښتنه کړې. دوی پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې غونډې په وخت وویل په مردم شمارې کې د اورځو سم افادي نه ده ښودل شوې، نو ځکه په دې اساس یې نوې حلقه بندۍ او د وسایلو تقسیم نه کوي. د کرک ځایي مشرانو د احتجاج په توګه خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي د نه ورکولو اعلان کړی دی. د کرک د ورغبانډې مشرانو پرون مشال ویډیو کې وویل پسی مکی د سهولتونو د نشوالي له امله د احتجاج په توګه د پولیو ضد راتلونکي کمپین کې برخه نه اخلي. د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری د حکومت لخوا د جعلي بینکی کاتو په کیس کې د دینوم د ممنوع الخروج کسانو په فهرست کې راچول کېدو په فیصله تنقید کړی ویلي دي چې په هر صورت به د دغو حکومتي اقداماتو مقابله کوي. د خبرو نوموړي د سیند په ګډي خدا بخش کې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو ته یو لسم سیند په مناسبت غونډې ته وکړه. په افغانستان کې د نیټو غوس پلاتن ماموریت مشر جنرل سکاټ ملر پټن په راولپنډی کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره لیدلی. د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر پرون مازیګر په بیان کې ویلي چې ملر او باجوا د سیمې په امنیت کې وضعیت او په ځانګړي ډول افغانستان د جوړجاړي په بهیر خبرې وکړې. د سعودي عرب پاچا سلمان په حکومت کې دننه د غټو بدلونونو امر کړی دی. دا تر ویروس سره چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د سعودي خبریال جمال خاشوجي د وژنې په سر سخت نړیوال ردي عمل وښودل شو. پرون د اعلان شوې پرېکړې له مخې د بارنو چارو وزارت، اطلاعاتو او خپرونو، تعلیم او نورو وزارتونو لپاره نوي وزیران ټاکل شوي دي.
ملیحا امیرزاده وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوردونکو، اوس وخت شبې دی د اونیزې خبرونې، بلکې په دې نمای کې تاسو لپاره دوه اونیزې خبرونې لرو. نو لومړی به د خوځو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلي واورو چې پکې د 2013 کال د پاکستان کې او بیا په ځانګړې توګه د پښتنو سیمو کې خوځو لپاره څنګه وو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ فرخند اسد جوړوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
په تاندې هلې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې 2013 کال د خزو لپاره څنګه وو. آیا په دې کال کې د خزو پر وړاندې د تشدد خلاف قانون سازي تر څومره پورې شوې او تر څومره حده عملي شوې ده؟ زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. رویټرز خبری اجانس د 2013 کال په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې تشدد او د ناموس په نامه وژنو په فهرست کې پاکستان په شپږم نمبر دی. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وایي 2013 کال هم د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه له پخوا څخه بدل نه وو، خو باید حکومت دې پر ښځو د تشدد او ناموسي وژنو خلاف قانون جوړ کړي او دغه دې بیا په سختۍ سره عملي کړي. د سوات د خویندو جرګې مشر تبسم بدنان وایي
داسي کیسونه معلومه هم راځي زموږ مخې ته راځي او باغې کې عموما زموږ د ډېری کم لو لیول باندې چې کم د دې انیشیلی چې د دې کم پروسس کیږي لکه ایف آئی آر شو ناغې کې دفعات غلط لګولې کیږي او هغه لیټر آن چې دینو د یو غټ نه غټ کیس چې دینو هغه په یو ډیر معمولی ایف آئی آر باندې مضبوطیږي او په معمولی ایف آئی آر باندې هغه کمزورې کیږي. نو زمونږ د ډپارټمنټ د اډمنسټریشن په دې کې پوره پوره لاته اغله پکار دی چې زمونږ ډپارټمنټ سټاف ته اویرنس نشتی د قوانینو یا جان بوج کرا کوئی دسی کوي. نو دا یو لینتھی ډیبیټ ته دینه جوړیږي، خو ان شارټ په ګوته ته دا وایي چې د عوامو سره سره زمونږ ډپارټمنټ له هم د قوانینو آگاهي ورکول پکار دي هغه ته د خپل دفاتو پای هغه ته پته چې په کم جرم باندې کومه دفع لګول پکار دي. نو دغه ویل غواړم بل دین علاوه زدا ویل غواړم چې یوازې په قانون سازي باندې هیڅ نه کیږي، د دې عمل درآمد ضروری دی، انتهایی ضروری دی. قوانین مونږ جوړ کو هغه بیا د شانتي بند پراته ایون زمونږ خپل یو تحریک چلیدو د کومګۍ د واده لپاره ارلی ایج میریج لپاره، نو هغه کې چې دی نو انانیمسلی بل پاس شوی و، په پنجاب کې پاس شو، په کې پی کې کې مونږ هم اوس هم لګیا یو چې په دې باندې بل پاس شي، کوشش پې کوو، هلې ځلې پې کوو، خو که بلونه پاس هم شي نو د هغې وجه ده چې هغې امپلیمنټیشن په صحیح طریقه باندې کېږي. زن سختۍ سره چې په دې باندې امپلیمنټیشن کېږي او د دې ډپارټمنټ دا صحیح امپلیمنټ کوي نو د دې سره به پورا کمی راشي، خو چونکې صحیح په دې باندې خاطر خو کار نه کېږي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په میراث کې خزو ته د حق ورکولو او د خزو حقوقو خوندي ساتلو لپاره قانون جوړوي. وزیر اعظم دا خبره د دسمبر پر 10 په اسلام آباد کې د بلوچستان زدهکوونکو ته وکړه. په تیر سپتمبر میاشت کې په پاکستان کې د انساني حقوقو وزارت په وراثت کې د خزو د حق په اړه د پوهاوی کمپاین پیلولو اعلان وکړ. د تحریک انصاف پاکستان ګوند خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي سمیرا شمس وای حکومت یې د خزو د حقوقو د خوندي د ساتلو لپاره په راتلونکو کې یو شمیر ګامونه پورته کوي.
باندې موږ سره پروګرام کو کوئی اسمبلی کې قرارداد اور هغه آشته چې هغه بابا کې سبمټ کړو بل هغه کم چې موږ ډومېسټک وایلنس والا بل دي اور نو هغه مو فولی زده شي کمینګ سیشن کې په پرزنټ شي ټیبل شي په اسمبلی کې کابینټ ته اپرو شوي دي اور د دې بل ومن کمیشن والے ریسټرکچرینګ دی هغه باندې بیسیکلی خبره کول دي هغه باندې موږ کو اور چې کوم ومن ٹریفیکنگ دی هغه باندې د دې چې دا سیټ پینډینګ بلونه پاتې دي لیجیسلیشن دی چې هغه موږ کو دي او دې سل الحمدلله دا سلوټ هغه له ټولې سپیډ اور ښه ایکټیو خزینه ان شاء الله کیږي ودی سر.
د 2013 کال تر ټولو لوی پیښه د جنوري په میاشت کې د پنجاب د قصور سیمې د زینب د جنسي تیریو د هغې د وجل کېدو وه. په دغه پیښه په ټولنیزو رسنیو او نړیوالو مطبوعاتو کې هم زیات تکل وشول. د دې کیس چیف جسټس ثاقب نثار از خود نوټس اخیستی و. د شپږ کلنې زینب قاتل عمران علی ته د 13 اکتوبر په 18 د لاهور په کوټ لکپت زندان کې پانسی ورکړل شوه. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یازوی پر خزو او ماشومانو د تشدد او جنسي تیری خلاف کار کوي.
یقینا زمونږ په اسلامي نظریاتي کونسل چې کوم آئینی زمونږ ذمہ داري ټاکلې دي په دې کې دا یو هغه هم راځي چې معاشره چې کوم دا پاره کې چې کوم مسلې چې د هغه لپاره هم موږ تجاویز مرتب کو او بیا پاره باندې د عمل او د قانون جوړولو سلارې چارې وګورو. نو دا چې کوم په زنانو تشدد دی دا یو ډېر پریشان کن صورتحال دی. او اسلامي نظریاتي کونسل به یقینا په دې باندې د خپلو ممبرانو سره او محققینو سره چې کوم زمونږ ریسرچرز دي خبرې وکړو او دې لپاره معاشرتی تبلیغات پکار دي او معاشرتی رویه تبدیلول پکار دي. نو یقینا چې اسلامي نظریاتي کونسل به په دې کې خپل تجاویز مرتب کوي او کوشش به کوي چې د زنانو خلاف کوم تشدد او دا رجحانات زموږ په معاشره کې دي د دې لاره ونیسي او بهتره طرف ته معاشره بوزي. د اسلامي نظریاتي کونسل یو معاشرتی کردار شته. بدبختی دا ده چې دلته ځنه کیسه میډیا داسې ابهامات پیدا کی چې بیا یو موقف جوړول پاره کې ډېر ګران شي. نو موږ کوشش دا کوو چې د میډیا د تاثر نه بغیر حقیقي تاثر چکم دی، حقیقي صورتحال چکم دی، چې د هغه باره کې مضبوط او ثقه معلومات حاصل کو بیا به یقینا چې یو رد عمل جوړول چې دا به ضروري شي.
په خیبر پختونخوا کې سږ کال یو شمېر داسې پیښې د سوات نه هم رپورټ شوي چې پکې پر ښځو تشدد شوی او یا هم د غیرت او پت په نوم وجل شوي دي. د سوات ټولنیزو چارو یو فعاله نیلم چټان وایي
دا چې دینو زبا دا وایم چې په ښځو باندې تشدد چې دینو دا صرف سوات کې نه دا اورال ورډ کې کېږي. په هر ښځو باندې په هر ځین ښځو باندې چې دوی خامہ خاصه طریقې باندې تشدد کېږي. موږ خو زمون خلک صرف وهلو ته تشدد دوی تشدد دا نه دی، تشدد ذهني تشدد هم چې انسان ذهني طور باندې هغه معذوره شي، انسان ذهني طور باندې ګډوډ شي. نو دا چې دی په سوات کې چې به و نو داسې د میډیا داسې رول نه و اول چې دا کیسز به فارورډ کول خلکو ته به خوول. خو که په ښځو باندې به تشدد کېدو یا به ظلم کېدو نو هغه به صرف تر کور د حده پورې به خبره به د کور نه بهر نه راوته، خځې به برداشت کوو، خځې به وی چې دا زمونږ د کور بې عزتي ونه شي.
بیا د سوات حالت خراب شو دی نه پر بیا کم دل چې ارګنایزیشنز را لو نن ګورنمنټل ارګنایزیشنز او په هو ور کړه خلک په هو کو اویرنس راغی نو اوس چې د اکثر مو عدالتونو کې وګورو نو خځې پر خپل حق اغستو په وشي وی دی اول کوم ګورو خځې په خپل جیدادونو خپل وریان ته پر خولل وی دا می رور دی اوس چې نو خځې خپل حق غواړي چې مال اسلام حق را کړی دی چې ما په دې داس کې شي نو دا دې دا پوزېټیو طرف تر روان دي دا خبرې او کله چې خځې تشدد کوي نو هغه دا پیژني چې آیا زه د سړي او حرم به وجه بي ګناه وهل شم لاړم رپورت نه وکړو نو اصل کې د میډیا ډېر ښه رول ادا کولای شي او ادا کوي هم خو خبره ده چې موږ د خځو د تشدد پورې پاتې شوی یو ته موږ دا خبرې راوړو او مخې ته راوړو دا پوزېټیو راځو که موږ صرف خځې خایو چې خځو باندې تشدد کیږي نو ماته نه ښکاري چې موږ ترقی وکړو ځکه چې موږ کوشش درته چې خځې ودرېږي په خپل خپل خو دوی جست خځو تشدد د خځو کامیابی نه خري چې په سواد کې داسې داسې جنکۍ دي چې هغه دا کارونه کوي زه خپل باندې زما سره نوري جنکۍ نوري جنکۍ دا څوک نه شو کوي دا جنکۍ چې دا اکټیولي لري کار کوي او چې کله په خځو تشدد شي نو هغه خوله کېږي نو صرف نیگیټیو ایمیج خوله کېږي چې کله پوزېټیو شروع شو نو په خځو باندې به تشدد خپل کم شي
په ټوله نړۍ کې د خځو پر وړاندې د تشدد ختمولو مهم چې د نوومبر له 15 پیلېږي او تر 10 دسمبر دوام لري د پاکستان په شمیر سیمو کې په دې اړه د پوهاوی پروګرامونه هم ترسره کیږي خو د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساين استاد او قبایلي ضلعو کې د خځو د حقونو لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې خویاندو نیټورک مشر نوري نصیر وایي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو وروسته اوس د فاټا د خځو د خپلو حقونو لپاره مبارزه پیل شو.
زما خیال دی زموږ کار اوس زیات شروع شو. هغه ځکه چې اوس موږ د ریاست سره انټیګریټ یو لکه موږ د ریاست حصہ یو د خیبر پښتونخوا حصہ یو نو خیبر پښتونخوا کې چې کوم خوځو ته څه رایټ سي لکه هغه عدالتونه دي د اسمبلی کورټ سي هغه کې پروټیکشن لوز دي بیا تاسو که تیار شئ دا چې بلونه پاس شي د سورا او چې د اونر کلینګ د غیرت پر مرگ دا ټول باندې پابند یعنی څه څه سزاګانې دي سختې کپه ځکه چې دا زمونږ رواجونه د خیبر پښتونخوا نه بدل خو نو خیبر پښتونخوا کې هم دا رواجونه وو چې سورا به مور کوله او جنې به غیرت پر مرگ هم را کوله خو هغه نه پس چې کله دا عدالتونه راغلل پولیس راغلو نو هغه کې بیا دا بدلون هم راغی د قانونونو کې هم بدلون راغلل بیا د زمونږ پروینشل اسمبلی کې تاسو یاد شي عوامی نیشنل پارٹی حکومت سائن کی بل پاس کرو اور قانونی زور کو چې سوری کی بتا سو جنہیں نہ ورکا ہوئے نو ماں خیلی دا ټول قانونو نہ بدیا زمون دی کنا زمون دا پارا بم دی او آغا قانونو نہ بدیا او زمون زیاد کار شروع شو چې من دخل خوی اول خو من پدی پویولی چې بھئی ساسو اسلامی حقوق شتا ساسو رواج پا دلان دے کپا مرے نو هغه تاسو چې کتل کیږي په غیرت باندې نو دا غیر اسلامي دی مونږ به مخکې دا خبرې کولی چې تاسو نه څوک جایداد اخلي تاسو له جایداد کې حصه نه درکوي دا هم غیر اسلامي دی ځکه چې په قرآن کې په حدیث کې ځای په ځای د لور او د خور د حصې خبره کیږي بیا مونږ دا هم چې دا کم ولور دی دا هم غیر اسلامي دی اوس ته مونږ څه کوو چې مونږ زمونږ یو نوی زبا پیمه چې زمونږ یو نوی جنگ شروع شو یو نوی جهاد شروع شو اور هغه داري چې موږ خپل خويند مند ته بداوی لغواړو چې اوس موږ د خیبر پښتونخوا حصہ یو د خیبر پښتونخوا کې خځې داسې ژوند کوي دا د حقوق دي او د حقوق د لپاره به موږ هم اوس کوشش کوو موږ غواړو چې عدالتونه راشي موږ غواړو چې پولیس راشي موږ غواړو چې کرایسس سنټر راشي او څه موږ ته دې هغه څو د مخکې موږ د یو ډومېسټک وایلنس کیس ډیل کړو اور هغه خزه واپس فون نه کوي او ماته وایي چې زه څو کومه زه خو راغلی خو يم دا ما ژوند خو بچی وي خو زما ژوند دې ډیره خراب ده دا ما رور ساتي نه مې خر کور ساتي زه چرته لاړه شم خو چې زم سر ان سبسکرایب ته سنټر نشته یا موږ سره صدا سي مکان زم نشته نو موږ دام نشو کولی چې موږ خبر پښتون خاطر راغواړو موږ دام نشو کولی چې الف لاړ شو او سر کرایسس سنټر جوړ کړو چې سره ریسورسز نشته نو زه وایم چې کله دا حکومت د مرجر نه پس د حکومت په دغه خپله طرف ته هم غور کوي او پام وکړي او دا چې دا قانونونه چې کوم په خبر پښتونخوا کې دي هغه به په
لیٹر اور اسپیرٹ سره دلته په دې ټرایبل ډیسټریکټ کې هم لاگو کړي او د ښځو لپاره به پروټیکشن هم ورکړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هیلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا واد دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
قدرمنو ودونکو اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونه جمهوریت. په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د جمهوری عمل د پرمختګ او جاري ساتلو لپاره انتخابات څومره مهم دي. همدارز لادي به خبر شي چې په افغانستان او پاکستان کې د پارلمان غړي ولې د ولس د غوښتنو درناوی نه کوي. همدارز د دواړو هیوادونو په انتخاباتي نظام کې د نیمګړتیاو په اړه هم معلومات درکو. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشهید جمهوریت ونیز خبرونه ته خره غلاست. د جمهوریت عمل لپاره انتخابات څومره ارزښت لري؟ په افغانستان او پاکستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې آیا د ولس ارمانونه او غوښتنې پوره کیږي او کنه؟ کنه کیږي نو لاملونه یې څه دي؟ همدارس د افغانستان او پاکستان په انتخاباتي نظام کې کومې نیمګړتیاوې دي؟ د دې او له انتخاباتو سره د تړلو نور پوښتنو جواب لپاره لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیرو خبرونه کې مو اوریدل چې اصلا دا حق دی یو هیواد اوسیدونکو لري چې خپل استازي وټاکي او د خپل استازو پارلمان او حکومت جوړ کړي. د دې کار لپاره په جمهوریت هیوادونو کې انتخابات ترسره کیږي. په کابل کې د باچا خان کړکیچ حلولو او سولې مرکز غړي حسیب الله شینواری د افغانستان انتخابات څارلي او څېړنې ور باندې کړې دي. شینواری وايي انتخابات د جمهوریت عمل لومړی اصل دی.
تاکنی د ډیموکراټیک نظام یا د ولسواکۍ نظام لومړنی اصل دی چې په هغه باندې د ټاکنو په واسطه موږ ویلی شو چې دا یو ولسواک نظام دی. ولس ټاکل او د ولس په خوښه راغلی دی او داسې یو نظام دی چې هغه ته چې ولس غواړي هماغه ترسره کوي. نو هغه بنسټیز اصل د یو ولسواکۍ نظام هغه ټاکنې یا انتخابات دي چې ولس په خپله خوښه یو څوک وټاکي او د هغوی د هیلو او ارزوګانو مطابق عمل وکړي.
په کابل کې د سیاسي چارو شنونکو عبدالستار سادات وایي ډیموکراسي د خلکو حکومت ته ویل کیږي او د دې لپاره انتخابات لومړی ګام وي.
کله چې موږ ډیموکراتیک وایو خپل د ډیموکراسي یا ډیموکراسي د دوا یوناني کلمات نه اخیستل شوی د یونان د ژبې نه دیموس کراتوس. دیموس خلکو ته وایي، کراتوس حاکمیت ته وایي، یعنی د خلکو حکومت یا د خلکو حاکمیت. نو زه فکر کوم چې کله موږ ډیموکراسي وایو ولسواکي وایو په دې معنا چې یعنی د ولس حاکمیت د خلکو حاکمیت او دا یوازې د انتخاباتو د لارې عملي کېدای شي. هغه جمعي تصویر، هغه د ټولو خلکو د رایې انعکاس هغه بیا څنګه یوازې په انتخاباتو کې پازمولای شي.
د تیرو دوه شنونکو په څیر د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پوهان ډاکټر اجاز خان هم وایي چې انتخابات ډیر زیات ارزښت لري. دا وایي د انتخاباتو نتیجه چې هر ډول وي باید انتخابات پر وخت وشي او دا عمل روان وساتل شي.
ما دا خیال لیم انتخاب کېدل هر سیاسي باغی د پیسې ایستل دا اولنی قدم دی چې په وخت کېږي او یې نتیجه سم وي. هغه خراب وي، خراب خلک راځي، ایماندار خلک راځي، خو هغه ډېر ګنده حالات وي. نن خلک وایي حالات ډېر خراب دي، انتخابات دی وای چې وروسته کوي هغه څه کوي دا څه کوي دا حالات خراب دي چې دلته جمهوری ادارې مضبوطی شوي نه دي کمزوري شوي دي علاج کوي حالات څومره خراب دي نو دا ټول لویه وجه ده چې انتخابات پر وخت کې دل پکار دي
د انتخاباتو په نتیجه کې په هیوادونو کې پارلمان جوړیږي او پارلمان بیا د دولت د نظام چلولو ذمہوار وي په پیښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو تجزیه کار ډاکټر خادم حسین وایي پارلمان درې مهمې دندې لري چې ترسره کړي د خبره د پارلمان لومړی کار د ولس د استازو په وسیله د قوانینو جوړول دي
د پاکستان د دستور مطابق او د نورو ریاستونو دستور مطابق په بنیادی توګه د پارلمان درې کارونه دي یو کار خدای دی چې د عوامي شراکتداري یا تاسو ورته ویلی شي چې د ګوندونو په ذریعه ولس په پارلمان کې د قوانینو جوړولو لپاره شرکت کوي دویم کار دا دی چې د غوښتنو نمائندګي کوي مختلفو علاقو یا د مختلفو ولسونو د غوښتنو نمائندګي په پارلمان کې کیږي او دریم خبره دا ده چې د دې غوښتنو او د دې شراکتدارۍ لپاره چې کوم په دستور کې سخت جوړیږي یا قانونونه جوړیږي د هغه قانونونو کې مرستې وکړي او هغه قانونونو کې زیار وکړي ستړي وکړي او هغه قانونونه د خلکو د غوښتنې او د خلکو د مفاداتو په حساب جوړ کړي شي
اوریدونکو که افغانستان او پاکستان ته ولیدل شي نو په دې هیوادونو کې د انتخاباتو په نتیجه کې پارلمانونه جوړیږي خو د ولس غوښتنې او د ولس اړتیاوې د دې پارلمانونو په وسیله نه پوره کیږي د دې وجه څه ده شنونکي وایي په پاکستان کې اصلا جمهوری عمل په بیا بیا د پوځي کودتاګانو له کبله ځنډول شوی او مات کړل شوی دی بلخوا د باچا خان د کړکې چړلولو او سولې مرکز غړی حسیب الله شینوار وایي په افغانستان کې خلک د ټاکنو پر عمل باور نه لري
یو د ستونزو څخه یې تخنیکي ستونزه د خپل ټاکنو موږ لا تر اوسه د رای ورکول لپاره مناسب اسناد نه لرو یو ډول کارتونه دي چې په هغه کې ډېر ټاکنو کې هم موږ ډېر راپور نه لرو چې ډېر تقلبي کارتونه جوړ شو او د یو نفر لخوا په څلور پنځه ځلې رایه ورکړل شوه د خلکو اعتبار په ټاکنو باندې کم دی هغوی داسې فکر کوي چې دا پروسه ډېره رڼا او شفافه نه ده
له شینواري مې پوښتنه وکړه چې ولې خلک پر انتخاباتو کم باور یا اعتبار لري دا وایي د دې دوه وجوهات دي یو دا چې ټاکنې شفافې یا رڼې نه وي او بل دا چې وکیلان د خلکو ستونزو له حلولو انکار کوي
د خلکو اعتبار ټاکنو باندې په دوه لکه کم دی یو دا چې روڼتیا پکې نشته یعنی ما مخکې ذکر وکړ چې خلک په دې باندې شکمن دي چې زموږ رایې هېڅ ځای نه نیسي او دویمه مهمه خبره دا ده په دغه اوسني ولسي جرګې په وکیلانو کې ډېری داسې وکیلان شته دی چې کله خلک ورغلي دي او غلاغوی څخه د یوې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده هغوی په زغرده ورته ویلي چې زه ستاسو استازی نه یم ما پیسې ورکړي دي او زه راغلی یم دغه چوکۍ مې نیولې ده
د سیاسي چارو شنونکی عبدالستار سعادت وایي د انتخاباتو په نتیجه کې د خلکو د غوښتنو برعکس د پارلمان جوړېدو لامل د دې هیواد په انتخاباتي قانون کې نیمګړتیاوې دي
د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې مهمه مسله دا ده چې نیمګړتیا ده موږ البته ښه قانون لرو خو د کمیسیون چارواکو ته ډېر صلاحیت ورکړل شوی خو هیڅ ډول مسؤلیت ورته نه دی متوجه شوی یعنی انتخابات به یو نازکه پروسه ده د خلکو د رایو معلومول دا ډېر زیات نازک حالت لري تاسو خپل یو رایه کې ټیک مارک کوئ نو هغه چاته چې تاسو د رایه ورکوئ هغوی دغه امانت څومره ساتي څومره حفظوي د دغه انتخاباتو مجریانو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې باید د ډېرو پراخو صلاحیتونو په څنګ کې ځینې مسؤلیتونه ورته متوجه شي چې دوی ونشي کولی د خلکو رایو سره غبن وکړي جفا وکړي
له عبدالستار ساده ته مې پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان دننه انتخاباتي نظام کمزوری دی که نه دا د ولس ستونزه ده چې په دې هیواد کې پارلمان د خلکو د هیلو د ترجمان په توګه سم کار نشي کولی دی وایي د دې یو لامل دا هم دی چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې د ولس شعوري سطح ټیټه ده
دوه عامله لرلی شي یو عامل دا چې سیستم کې فساد کېږي یا سیستم په خپله خراب وي د سړي د انتخاباتي نظام ښه نه وي او یا دا چې چارواکي فاسد دي دغه رایا په هغه ډول باندې چې کارول شوی ده دوی په هغه کې درغلی کوي د هغه کې غلطي کوي چې دا کېږي چې بد چارواکي یا په واقعیت کې داسې کسان نه شي چې هغه د خلکو نمایندګان نه وي استادی نه وي بل عیب دا دی چې په ولس کې چې د سیاسي شعور سطحه ټیټه وي یعنی یو څوک فرق د دې کولی نشي چې څوک خدمتګار دی او څوک خدمتګار نه دی څوک سم سړی دی څوک سم سړی نه دی
څوک لیاقت یا ورچا دې د څوکۍ لري څوک نه لري. کله چې دغه فرق په ولس کې کمزوری شو، سیاسي شعور سطح ټیټه شوه، بیا هم انتخابات یوه ښه نتیجه نه شي لرلی.
پوهان ډاکټر اعجاز خان هم له سعادت سره هم نظر دی. دی وایي په پاکستان کې ډیموکراسي تر هغې نشي راتللی چې خلک یې په خپله ونه غواړي. پوهان اعجاز وایي چې په کومه ورځ خلک ولسواکي وغواړي او شعور ولري، بیا پوځ هیڅ نشي کولی.
پروفیسر اقبال احمد نو هغه پاکستان کې جمهوریت تر هغې نشي راتللی تر څو پاکستان خلک ونه غواړي. پاکستان خلق بے واری، پاکستان خلق دی دفاع کی، نو چکل داوشی پاکستان بے فوج سندان ہے چی خلق بے ٹوپا کے داخل ہوا سر بڑا جے کئی جب یہ دفاع فوج ہیں پا خلق دی وطن فوج ہیں بلی دنیا نے نظر آگا ہے
شنونکی عبدالستار سعادت وایي د انتخاباتي نظام د نن مسئلې په اسانه حل کېدای شي، خو د ولس شعوري سطح لوړول لپاره ډیر وخت پکار وي.
چې د چارواکو فساد دی هغه لپاره چټک د حل لارې شته، یعنی زر حلېدای شي چې ولس وغواړي. اما که چېرته د ولس سیاسي شعور سطح ټیټه وي بیا هغه ډیر وخت غواړي، او له بده مرغه هغه اولنی مشکل هم بیا ورسره را پیدا کیږي. یعنی دوی سم نظارت نه کوي، د کمیسیون چارواکي هم فاسدیږي.
حسیب شینواری هم له سعادت سره هم نظر دی او وایي حکومت باید د خلکو شعوري سطح لوړولو لپاره کار وکړي چې انتخابات د خلکو د کلتور برخه وګرځي.
په لومړي کې هر یو څه ډېرې زیاتې ستونزې لري، خو دا چې ورو ورو دا ټاکنې زموږ د کلتور یوه برخه وګرځي دا یو څه وخت ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې حکومت کار وکړي، د خلکو سره کار وکړي، خلکو ته اطمینان ورکړي چې هغه څه چې موږ وایو هغه به رښتیا وي، زموږ پروسه به رڼا وي. نو زه فکر کوم چې هو په راتلونکي کې به موږ به یو ولسواک نظام به وکولی شو چې
اوریدونکو د زیاتره شنونکو پوهانو نظر دا دی چې اصلا ډیموکراسي د خلکو پر خپل ځان حکومت ته ویل کیږي، او دا یوازې او یوازې د خلکو په غوښتنو او خواهشاتو منحصره ده چې آیا د خپل واک په استعمالولو حکومت غواړي او کنه. معنا دا چې تر هغو چې ولس په دې نه وي پوهېدلی چې جمهوریت اصلا د دوی د ټولو حقونو محافظ دی، تر هغې به په افغانستان او پاکستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې هغه پارلمانونه نه جوړیږي چې ولس یې غواړي. له همدې سره د جمهوریت ونیزه خپرونه پای ته رسید. که په دې اړه پوښتنې لرئ یا بحث کول غواړئ نو د مشال رادیو فیسبوک او ټویټر پاڼو ته ورشئ. تر بلې اونۍ اجازه راته راکړئ. په مخامخه
جمهوریت
درڅ ختلم درت میوان قتل وا میں بخا درت ختلم درت میوان قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا غگ دین در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دل مادر توانا وگلوان